برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. وقت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. روانه نیم ساعته وروسته خبری پښتو خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته خبریږي. په خبرونه کې پر خبرونو سربیره اوري چې ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید امریکا ته له سفر مخکې د کابینې پاتې غړي دوی ته معرفي کړي. دغه پلاوی وایي که چیرته راتلونکې اونۍ په دې اړه باندې جدي اقدامونه شي، نو د دوی لپاره سرپرستوالیان، وزیران او رئیسان یا په هره سویه خلق که سرپرستان وي د منلو وړ نه دي. همداراز په غزنی کې د هغو مسافرو د بیرته خوشي کولو په اړه هم درته راپور خبرو چې نن سهار تښتول شوي وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي تر کومه چې له پاکستان او ایرانه کډوال بیرته خپل هیواد ته رانه شي، په دې هیواد کې یعنی په افغانستان کې به سوله ناممکنه وي. دا ټول او ټول له خبرونو وروسته درته خبرو. خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لمړی د خبرونو سرټکی. د غزنی چارواکي وای د هغو اتو کسانو لډلې چې نن نامعلومه وسلوالو تښتولی وو وطنه آزاد سوي او د یو بل د خوشي کېدو هڅې روانې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای تر هغه وخته چې له پاکستان او ایران څخه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه نسي، په دې هیواد کې سوله نسي راتلای. او چارواکي وای په پاکستان کې پیوند ځانمرګې برید کې لږ تر لږ څوارلس کسه وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وای د هغو اتو کسانو لډلې چې نن نامعلومه وسلوالو تښتولي وو وطنه آزاد سوي او د یو بل د خوشي کېدو هڅې روانې دي. د غزنی د والي ویاند شفیق ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اته تنه چې د جاغوري اوسېدونکي وو نن له کابل څخه جاغوري ته په لار د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سول. له دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا یو غړي هم د دې کسانو تښتول کېدل تایید کړی وو. دا خبره په داسې حال کې خبریږي چې شاوخوا شل ورځې مخکې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې هم یو دیرش تنه مسافر د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا وتښتول سول او تر اوسه هم نه دي موندل سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه وخته چې له پاکستان او ایران څخه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه سوي نه وي، په دې هیواد کې سوله ناشونې ده. د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف ملنن د مشرانو جرګې په استجوابیت غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اساسي اقدامات وکړي.
تر کله چې د افغان کډوالو معضله حل نشي، افغان کډوال چې په ایران کې دي او همدارنګه 3.1 میلیون چې په پاکستان کې دي، دوی افغانستان ته رانشي، نو په افغانستان کې به سوله رانشي.
تر دې مخکې هم داسې څرګندونې سوي وې چې په پاکستان او ایران کې له افغان کډوالو څخه ناوړه استفاده کیږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر عالمی بلخي د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې د دغو کډوالو د بیرته راستنولو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت کوي چې میاشتني معاشونه یې ځنډیږي او دې کار له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو ښوونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې کله ناکله یې معاشونه تر 3 میاشتو پورې ځنډیدلي وي. خو د پوهنې وزارت دا اداره دوي او وایي چې دا ستونزه د بودیجې د ځنډ له امله پېښه سوې وه او اوس مهال حل سوې ده. اوس یو څو بهرني خبرونه. چارواکي وایي په پاکستان کې په یو ځانمرګې برید کې لږ تر لږه څوارلس کسه وژل سوي دي. د ځایي روغتون د عمومي رئیس زاهد پرویز چې د مړو د شمیرې په اړه معلومات ورکول وایي چې په دې پېښه کې لږ تر لږه 10 کسه ټپیان سوي دي. دا پېښه د پاکستان په لاهور ښار کې په یوه عیسوي میشته سیمه کې سوي دي. کاتولیک او کرایسټ کلیساوې چې نن حملې ورباندې وسوې له یو بل څخه 600 کیلومتره لرې دي. د کلیسا د دروازې وساتونکي پترس بټي رويټرز خبري اجانس ته ویلي
مې اندر کی طرف تھا ایک چھوٹا گیٹ ہوتا نا وہ کھلا تھا تو اس میں سے
ما د کلیسا د نن خپل د ساتنې وظیفه درلوده. د کلیسا کوچنی دروازه پرانستې و نا ببر لایوي درنی چاودنې سره د کلیسا دروازه والوته. ما ژر مخ راوړ او د وینو او غوښو څاڅکي مې پر کالو مشتیو. له هغه وروسته موږ د ژغورنې په کار بوخت شو. دا خبرګې حمله په داسې حال کې سوي چې ګڼ شمیر خلکو د یک شنبه د ورځې په عبادت کې برخه اخیسته. له ډېره وخت راهیسې د پاکستان عیسویان د سخت دریځو لخوا تر حملو لاندې دي. له پاکستاني طالبانو سره اړوند یوې ډلې چې ځان جماعت الاحرار بولي د دې برید مسؤلیت منلی دی. په برازیل کې د سیلانیانو بس اوښتی او پکشي لشت لره نه څلويشت خلک مړ سوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون د برازیل په جنوب کې هغه وخت وسوه چې د سیلانیانو یو بس په یوه ځنګل کې سلګونو متره لیرې په یوه تنګه دره کې ولوید. په وژل سوي کسانو کې اته کوچنیان او څلورویشت ښځې وې. لومړی د مړیو شمېره دېرش ښودل سوې وه، خو د شپې په تېرېدو سره دا شمېره لوړه سوه. په سانتا کاترینا ایالت کې له دې ستونزمنې درې څخه د مړیو د را ایستلو کار روان و، او یو شمېر کسانو د زخمونو له لاسه په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. بس د ځنګله په یوه تنګه دره کې څلور سوه متره لاندې پر ډډه د ونو پر څانګو راولوید. شاوخوا څلور درې څلوېښت برازیلي وګړي هر کال په ترافیکي پیښو کې وژل کېږي. د چین صدر اعظم لی کیانګ نن ویلي چې حکومت یې د اوکراین د ځمکني په بشپړتیا او خپلواکۍ احترام کوي، خو په دې اړه څرګندونې نه لري چې آیا چین کریمیا د روسیې برخه ګڼي او که د اوکراین. د واکمن ګوند د تشریفاتي پارلمان د یولس ورځنۍ غونډې په پای کې یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې لی وویل د اوکراین د مسلې په اړه چین عادلانه دریځ غوره کړی دی. موږ د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا احترام کوو، خو په عین حال کې د اوکراین کړکیچ د سیمې د جیوپولیټیک حالت لپاره یوه ستونزه ده او د نړۍ د اقتصادي بیا رغونې پروسه یې اغیزمنه کړې ده. او د 2015 کال د نړیوال جام د کرکټ د بی ګروپ په سیالیو کې نن پاکستان ایرلند ته د اوو وکټو په تفاوت سره ماتې ورکړه. پاکستان په دې لوبه ګټلو سره منځلوبې یا کوارټر فاینل ته وتلی دی. څلور ټیمونه به په منځلوبو کې سره مخامخ سي. پاکستان د روان 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې تر اوسه پورې هغه لوبې بایللې چې دوهم ځل یې بیټنګ کړی دی.
د خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي په تیرا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسی جرګه خبرداري ورکوي راتلونکي اونۍ به ټول سرپرستان دوی ته د منلو وړ نه وي.
د کابینې لپاره مخکې ورته انتظار و، اوس بیا نو موږ نشو کولای چې ملت دومره په انتظار کې واچوو. راتلونکې هفتې کې به موږ ایجنډا کې دا وي چې بیا سرپرستان یو هم په قانوني توګه موږ نه منو.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغو چې افغان کډوال له پاکستان او ایران نه بیرته هیواد ته راستانه نه شي د سولې خبرې به ناممکنې وي. غزنی کې د هغو اتو تختول شوی کسانو لړل چې نن سهار د معلومو کسانو لخوا تختول شو او بیرته راخوشي شوی دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید امریکا ته له سفر مخکې د کابینې پاتې غړي دوی ته معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي چې د نوي وزیرانو مسله د دوی د پیل شوې نوې دورې د کاري اجنډا په سر کې ده. بلخو اجرایي رئیس عبدالله وایي چې حکومت به پراتلونکو ورځو یا اونیو کې د کابینې پاتې غړي ولسی جرګې ته معرفي کړي. جړه حمیده هارون عثمان راپور لري.
ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې که حکومت ډیر زر دوی ته کابینه معرفي نکړي نو دوی به د وزارتونو سرپرستان او والیان غیر قانوني اعلان کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې ولسمشر باید د کابینې د پاتې غړو په معرفي کېدو کې ځنډ ونه کړي.
تقریبا یو سل شپږ ورځې موږ د کابینې لپاره مخکې ورته انتظار و، اوس بیا نو موږ نشو کولای چې ملت دومره په انتظار کې واچوو. او اکثره ولایتونو کې ډېر زیات مشکلات موږ لرو. ان شاء الله راتلونکي هفتې کې به موږ ایجنډا کې دا وي چې بیا سرپرستان یو هم په قانوني توګه موږ نه منو، که هغه والیان وي، که هغه رئیسان عمومي وي او که وزیران وي. نو
احمد زی وایي چې که د کابینې د ځنډ علت د سولې موضوع هم وي باید حکومت ملت ته وضاحت ورکړي. شاوخوا درې میاشتې مخکې حکومت د څلورو ښځو په ګډون پنځه ویشت تنه کاندید وزیران او د ملي امنیت رئیس د باور د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل چې له دې جملې څخه یوازې اتو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د باور رایه واخیسته او د څلورو ښځو په ګډون پاتې کاندید وزیران عدم اعتماد او یا په اسنادو کې د ستونزو له امله رد شول. ولسی جرګه وایي چې ولسمشر مشر له دوی سره ژمنه کړې و چې د دغه مجلس د اداري هیئت ته ټاکلو وروسته به نوي وزیران دوی ته معرفي کړي. ولسی جرګه په داسې حال کې د کابینې د پاتو غړو د ور معرفي کېدو غوښتنه کوي چې ولسمشر او اجرایي رئیس په د مارچ په وروستیو کې په څو ورځني سفر امریکا ته ولاړ شي. هڅه مو وکړه چې د ولسی جرګې د دې غوښتنې په اړه د حکومت نوی غبرګون راواخلو، خو د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې یوې غونډې ته وویل چې په راتلونکو ورځو یا اونیو کې به د کابینې د پاتې غړو لست بشپړ شي.
د ملي وحدت حکومت کابینه لښ په میاشتو رئیس ځندې دلده اله ده چې تر راتلونکو ورځو یا اونۍ پورې به د کابینه لست بشپړ سي او دغه حکومت به خلکو ته خدمت کول پیل کړي.
خلک په دې باور دي چې د ملي وحدت د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د وزارتونو د سرپرستانو او سرپرست والیانو شتون په ادارو کې پراخ اداري فساد ته لار هواره کړې ده او اقتصادي چارې په ټپه درولې دي. دوی وایي که دغو ادارو او وزارتونو کې نوي وزیران او والیان خپل ځای ونه نیسي نو ښایي چې د افغانستان کمزورې اقتصاد به لا پسې کمزورې او د خلکو ستونزې به زیاتې شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي تر کومه چې له پاکستان او ایران څخه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه نشي په دې هیواد کې سوله ناشونې ده. دا خبرې د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي هم حضور درلود. په عین حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوي هم ټینګار وکړ چې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره باید افغان حکومت د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره زمینه برابره کړي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له مخالفو غاړو سره د سولې د پروسې لپاره خپلې هڅې چټکې کړي، د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هڅې به تر هغې نتیجه ورنکړي چې افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه نشي. د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف مل د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اساسي اقدامات وکړي.
تر کله چې د افغان کډوالو معزله حل نشي، هغه 3.4 میلیون افغان کډوال چې په ایران کې دي او همدارنګه 3.1 میلیون چې په پاکستان کې دي، دوی افغانستان ته رانشي نو په افغانستان کې به سوله رانشي او دا د ژوند تر اخره به د فشار په ډول ترې کار واخیستل شي. نو بناً باید په دې برخه کې جدي کار وشي او یو منظم میکانیزم جوړ شي.
نوموړي همدارنګه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او د دې ستونزې د حل لپاره د یو نړیوال کانفرنس د رابللو وړاندې هم وکړ. سره له دې چې تر دې مخکې هم داسې څرګندونې شوې چې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو له شتون څخه ناوړه استفاده کیږي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر عالمی بلخي د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د دغو کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅې روانې دي. پاین حل کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدنه به د سولې او امنیت سره ډیره مرسته وکړي. نوموړي همدارنګه وویل چې دوی به پر افغان حکومت فشار راوړي تر څو هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي.
که چیرې د افغان ماجرین له ایران او پاکستان راغله، دوی په امنیت کې 50% موږ تاسو سره همکاري کولای سي او دا له شکل لري وتلې خبره ده. خو دا اوس دولت نه موږ دا تقاضا کړې ده او ان شاء الله تعالی موږ فشار راوړو چې څنګه د دوی لپاره اسانتیاوي برابرې کړو چې افغانان دلته راسي د هغوی لپاره د یو نمبریزم کې حتی موږ یو نوی فرمولا جوړه کړې. وزیر صاحب ماجرینو په اشتراک سره سي پی پامیل لپاره 15 جریبه ځمکه موږ ورکو چې هم د دوی خپل روزګار پیو چلیږي او هم د دوی عادت لپاره یو ښه طریقه هم دغه ده.
سره له دې چې د سولې پاره رسمي خبري اترې نه دي پیل شوې، خو د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم په دې برخه کې هڅې روانې دي. یو شمېر افغان څېړونکي هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې د خبرو اترو ترڅنګ د افغان کډوالو د بیا راستنولو لپاره هم کار وکړي تر څو پاکستان او ایران ونه شي کړای چې له دې لارې امتیاز ترلاسه کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس ازادي رادیو ته غوښیست. ازادي رادیو د سهار لوود ماخام تر وو پر هغه سپوچ آشنا رادیو د ماخام لوود سهار تر وو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس به هم راشو په غزنی کې د هغه وو تختول شوی افغانانو برخلیک په اړه راپور ته چې لغزنی نزمونګ همکار سید شسقیم را لیکل. نن سهار یې ویډلی وستوالو د کابل کندهار پر لوی لار په دوو موټرو کې سپاره مسافر له سړک کښته کړي او له ځانه سره وړي وو. چارواکي وایي د تختول شوی کسانو له ډلې اووه تنه بېرته راخوشي شوي، خو دا لا نه ده معلومه چې دا کسان به د چا لخوا تختول شوي. زموږ همکار سید شسقیم په اړه نور حال لري.
د غزنی چارواکی وای د دغه ولایت د جاغوري ولسوالۍ اته تنه اوسیدونکي نن له کابل څخه خپل کورونو ته روان وو چې غزنی ښار ته څیرمه وسلوالو له موټرو سره تښتولي وو. دا مهال د تښتول شویو کسانو له ډلې اووه تنه بیرته راخوشي کړل شوي او یو تن لا هم له وسلوالو سره پاتې دی. د غزنی د والي ویان شفیق ننګ وایي دغه مسافر عام وګړي وو او نن سهار غزنی ښار ته څیرمه په نوغي سیمه کې وسلوالو له سړک کښته کړي دي. دی وایي لا هم یو کس له وسلوالو سره پاتې دی او معلومه نه ده چې راخوشي به یې کړي که به یې له ځان سره وساتي.
دغه خو ټول اته نفر وو د ناغې په سیمه کې وسلوال طالبانو له موټر قتل کړي وو. بیا لږ ځان وروسته دوی ورته پرېښي وو، یعنی خوشي کړي دي. یو نفر دوی ځان سره بولی دی او اته نفر وو ټول دوه وو ټول سپار سره دي مسافرین وو د جاوري ولسوالۍ اوسیدونکي وو.
که څه هم تر اوسه پورې د دغو کسانو د تښتولو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دولتي چارواکي د طالب وسلوالو کار بولي. تر دې وړاندې یوې بلې وسلوالې ډلې چې ځانونه په داعش پورې تړلي بولي په زابل کې یو دېرش تنه مسافر له موټرو کته کړي او له ځان سره بیولي وو چې تر اوسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم. د دغې ډلې جنګیالي ادعا کوي چې د غزنی د والي په غوښتنه یې برمته شوي کسان څو ورځې وړاندې طالبانو ته سپارلي، خو د غزنی والي یې ادعا بې اساسه بولي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم پیدا کولای شئ. پته د ازادي راډیو ټکی اورک. البته کچیر ته انټرنیټ ته لاسرسی لري کده شي د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه هم په ازادي راډیو ټکی اورک باندې مو واوري. هم درنګ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښ کړئ چې شاوخوا یو نیم لک نورو ملګرو مخ کړی ده. البته ل دې ویب پاڼې څخه به شیبه په شیبه تازه خبرونه نه خبر شي او همدار از د هغه هیوادوالو را لیگل شوی اکسونه هم وګورئ چې د خپل سیمو نه اخیستي او له نمونو سره یو ځای خبريږي. که تاسو هم د دې لیواله اوسئ چې نوم مو د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې خپور شي، البته له هغه اکثر چې تاسو یې ورته را لیږئ نو facebook.com/azadiradio مه هیروئ. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د کورنۍ چارو وزارت چارواکو په حواله جوړ شوی. د کورنۍ چارو وزارت وایي له تاجکستان سره د ګډې پولې د امنیت لپاره لازم تدابیر نیولي. د دغه وزارت د سرحدي پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته ویل د ډله ییز امنیت سازمان هیوادونو خبرداري ورکړه. خبرداري د دوی لپاره د اندېښنې وړ نه ده. دا په اصل کې ده چې د ډله ییز امنیت سازمان مشر د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې ویلیو د افغانستان له لوري تاجکستان پولې ته متوجه هر ډول ګواښ سره مقابلې ته تیار ده. قاسم سولمل په دې اړه راپور جوړ کړ.
د کورونی چارو وزارت وایي د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد د امنیت په اړه د ډلې امنیت د سازمان خبرداري د دوی لپاره د اندېښنې وړ نه دی. دغه وزارت چارواکو د یک شنبه پولیس ازادي لري تو ویل چې د سرحدي ولایت کندوز په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو 15 ورځنی عملیات بریالي وو او په دغه سیمه کې وسلوال مخالفین له ماتې سره مخامخ کړي دي. د کورونی چارو وزارت د سرحدي پولیسو قومندان شفیق فضلی ازادي رادیو ته ویل چې که وسلوال په سرحدي سیمه کې ګډوډۍ رامنځته کړي نو له مفقې سره سم به ګډ پوځي عملیات پیل شي.
سرحد کې پیلن موږ د تاجکستان سره دواړه مملکتونه تفاهم نامې لرو او کچېره بیا مشترک سرحدات او خلسي پریختو کې دشمن وجود ولري په صورت کې بیا موږ د تاجکستان د هماهنګۍ مشترک پلانونه جوړو مطابق دې عمل کوو او د دشمن شریک دشمن د مېږي په نبدای کې ان شاء الله ته تلاش کوو.
شغلی فضلی زیاته کړی چې افغان ځواکونو سره له همغږي پرته هیڅ هیواد نس کولای په افغانستان کې په خپل سر پوځي عملیات وکړي. د ډلې امنیت سازمان مشر نیکولای بورډیشوا په تاجکستان کې په غونډه کې خبر ریور کړی چې که د افغانستان او تاجکستان پر پوله شخړه رامنځته کیږي نو دغه سازمان ځواکونه تیار دي څو په درو ورځو کې په سیمه کې ځای پر ځای شي. بورډیشوا هغه روسی چارواکی دی چې تلې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په افغانستان کې د موجوده وسلوالو په اړه خبرداری ورکړی. د ډلیز امنیت یا سی اس ټی او په سازمان کې روسیا، تاجکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان او قرغیزستان شامل دي. له دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه او له افغانستان سره ژمنه کړې وه چې د اسلامي دولت ډلې سره مبارزه کې له دغه هیواد سره مرستې ته آماده دی. د چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایي په تاجکستان کې هم زیات شمېر افراطي ډلې سته او روسیه له دې اړخه اندېښنه لري چې ممکن د اسلامي دولت ډله د هغوی په منځ کې نفوذ وکړي. شغلی مرخیل وایي د روسیې اندېښنه له یوې خوا د مخدره موادو له اړخه ده، بل خواته ده چې کوم بنسټپال چې په منځنۍ اسیا کې سته ښایي له داعش سره اړیکه پیدا کړي او سیمه نام نه کړي. خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې وسلوالو مخالفینو د هیواد په زیات شمېر سیمو کې ماتې خوړلې او هغوی اوس له افغان ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. کارپوهان هم وایي تر هغو چې د افغانستان موافقه نه وي نو د ډلهییز امنیت د سازمان غړي نسي کولای په افغانستان کې په خپل سر پوځي عملیات پیل کړي.
د کورنۍ چارو وزارت په اړه باندې البته له بلخ نه هم یو راپور لرو. په بلخ کې یو شمیر دینی عالمان وایي د اسلامي حجاب پر رعایت کولو سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځو ګډون هیڅ ډول شرعي ستونزه نه لري. په بلخ کې د اسلامي قوت شورا مرستیال امیر محمد زیایی وایي له کور څخه د باندې په دولتي ادارو کې د ښځو کار کول له اسلامي اصولو سره مخالف کار نه دی. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیبزی دا راپور جوړ کړی.
په بلخ ولایت کې د دین عالمانو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځو له حضور سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځو د ملاتړ په هدف د بلخ ولایت ګڼ شمېر دینی عالمان ته شمال زون احمد نظم په قومندانۍ کې راټول شول او خپل حمایت یې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې لا شامل ښځو څخه څرګند کړ. د بلخ ولایت دینی عالمان وایي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځو ګډون په هغه صورت کې چې اسلامي اصول او حجاب رعایت کړي هیڅ شرعي او مذهبي ستونزه نه لري.
از نظر دین مبین اسلام
د اسلام مبین دین له نظره ښځه د حق لري چې په ټولنه کې فعالیت وکړي. د دې ترڅنګ چې ښځه په ټولنه کې فعالیت کوي باید د ښځې کرامت، حفت او وقار پام کې ونیول شي او هغه ته په ټولنه کې احترام وشي. د ښځې حفت د حسب شي او د ښځې حجاب د باید پام کې ونیول شي.
حجاب زن حفظ شوه، کرامت زن حفظ شوه.
بل خلایت کې د اسلامي او قوت شورا مرستیال امیر محمد زیایی وایي چې د اسلام له نظره ښځه هم حق لري تر څو د نارینه په شان ټولنه کې سیاسي او ټولنیز پراخ فعالیت ولري. لا بل لوري د افغانستان د علماو عالي شورا استاذ محسن دانشوایی چې واز ښځه په دروي مواردو کې حق نه لري چې په ټولنه کې فعالیت وکړي او هغه دا چې لومړی نشي کولای د یو حکومت پر اساس قرار ونیسي، دویم دا چې د قضاوت حق نه لري او دریم دا چې امامت نشي کولای. هغه وایي چې واز په هم د دروي مواردو کې ښځه نشي کولای ل نارینه څخه برلاسي ووسی او نور مساوي حق لري چې د نارینه سره اوجه پوجه ټولنه کې فعالیت وکړي. پاین وخت کې د شمازون د امن نظم قومندانۍ حقوق مسؤلان نادر ناظر د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځو د حضور د کموالي په اړه اندېښنه ښکاروي. ناظر وایي چې اوس مهال حالات بدلون کړي او ښځو ته تر ډیره د اسانتیا وشته چې په اسانه توګه د ملي ځواکونو په لیکو کې ورګړې شي.
زنانو خو جرأت نه ویتن فامیلایشان، برادرایشان، شوهرایشان
کې به شي. ښځو ته جرأت نه ورکوي. کورنۍ ورونه تر څو راشي د امنیتي ځواکونو له صفوف سره یو ځای شي. زده سکسان پیژنم چې دوی شپارسم ټولګه خلاص کړی دی او اوس مهال په کور کې ناسي دی او یا هم ګلدوزی کوي، خیاطی کوي او
د
باید وویل شي چې افغانستان کې یوه سنتي ټولنه حاکمیت کوي او تر دې په خوا هم کومې ښځې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورګړې شوې وي د مختلفو غیر نامعلومو کسانو لخوا ګواښل شوې دي او شکایت کوي چې پرې د اخلاقي فساد تور لګول شوی دی. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادۍ رادیو، بلخ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د خوانځیو ځینې خوونکو شکایت کوي چې میاشتنی تنخواګانې زندي دی وي د غزند له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي هم دا ستونزه تاییدوي او هیله کوي چې د پوهنې وزارت د غستونزه اواره کړي. خو د پوهنې وزارت د اداره دوي او وایي چې دا ستونزه د بودیجې د ځند لامل پیښه شوې او اوس مهال حل شوې ده. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سړو سیمو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته ډېرې لږې ورځې پاتې دي، د ځینو ښوونځیو ښوونکي شکایت کوي چې میاشتنۍ تنخواګانې په میاشتو میاشتو ځنډېږي. په بلخ ولایت کې د یو خونځي خونکی محمد قاسم واصل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ورستیو کې داسې هم پیښ شوي چې له یوې میاشتې څخه تر دوو میاشتو پورې تنخواه نه ده اخیستی.
بعضی مکاتب دو ماشت ماش نگرفتن، بعضی مکاتب یک ماشت ماش نگرفتن.
ځین شونځي کې دوه میاشتې او په ځینو کې یوه میاشت کېږي چې تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. موږ سره تل د تنخواه او اضافه کاري وعده کېږي خو نه اجرا کېږي. پروسه ښکل یوازې 400 ته بست پیدا سو نور اوزګار دي.
ځینې ښوونکو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د افغانستان ځینې ښوونځي د ښوونکو له کموالي سره مخ دي. سربیره پر دې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د لیک لوست زده کړه او د پوهنې پراختیا د هیواد عمده ضرورت ده او د پوهنې وزارت باید د دې اړتیا پوره کولو ته له بل هر وخت څخه زیاتې هڅې وکړي. د ولسی جرګې غړی خلیل الله شهید زاده وایي چې په هرات ولایت کې هم داسې ښوونکي شته چې میاشتنۍ تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي. د دشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې د پوهنې وزارت د ستونزې حل ته تدابیر جدي کړي.
معاش معلمین تا حالا نرسیده، 3 ماه است که معاش ندادن.
به شون کتن خاطر روسه ندرسیدلی. درې میاشتې کې چې تنخواه ندور کړي. لمړی د بودیجه بهانه و. بودیجه هم تصویب سه. هیله ده حکومت دا ستونزه حل کړي. بل ده چې راپورونه وایي د شونځیو او شونکو شمیر تنقیزیږي. کدا سی وینو د پوهنې دروازې دی وتړي.
په افغانستان کې د خونکو د تنخواګانو پر ځنډېدو سربېره د هیواد د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي د دوی په سیمو کې د ښوونځیو تړل بل ستونزه بولي. دوی وایي علاقه لري چې ماشومان ښوونځیو ته لاړ شي خو د اسانتیاو د نه موجودیت له امله یې ماشومان له زده کړو پاتې شوي دي. بلخوا د پوهنې وزارت چارواکي دا ادعا ردوي او وایي چې د ولسی جرګې لخوا د بودیجې د تصویبېدو ځنډ په موقته توګه دغه ستونزه رامنځته کړې وه خو اوس مهال حل شوې ده. د دې وزارت ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کال چې بودیجه تصویبیږي په ماشونو کې ځکه ځان راځي چې تخصیصونه د مالي وزارت لخوا نه پاس کېږي. سه کال پای زموږ ماشونو کې ځنډ نه ده راغلی. یوازې هغه ولسوالیانې چې هلته ناامني ده او ماشونه د دوه درې میاشتو په یو وخت کې یا د هلیکوپتر له لارې یا له نورو طریقو ورته انتقالوو، دا یو همیشنۍ ستونزه ده ځکه بانکي سیستم هلته نه ده فعال. نور زموږ ماشونه نه دي ځنډېدلي او په مطلق شکل سره خپلو معلمینو خپل ماشونه په خپل وخت اخیستي.
خاغلی حقمل وویل اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 10,000 ښوونځي فعال دي چې څه کم 1,60,000 ښوونکي پکې تدریس کوي. د دا هم وویل حکومت ته پیشنهاد شوی چې د روان تعلیمي کال لپاره د نوو ښوونکو د جذب لپاره 14,000 نوي بستونه تصویب کړي. راپورونه دا هم وایي اوس مهال د هیواد په ناامنو سیمو کې څه کم 200 ښوونځي تړلي چې په لسګونو زره ماشومان یې له زده کړو بې برخې کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راشو د پاکستان څخه یو راپور ته. په پاکستان کې د پاکستان د پنجاب ایالت لاهور ښار امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په یوهینا آباد سیمه کې د عیسویانو پر کلیسا د دوو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې د وژل شویو شمېرو د وژل شویو کسانو شمېر 14 ته پورته شوی. د وروستیو معلوماتو له مخې د ټپیانو شمېره شاوخوا 10 ته رسېدلې ده. ذبیح الله شفق په دې اړه راپور جوړ کړی.
د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په یوهینا آباد سیمه کې د عیسویانو پر یوې کلیسا په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شویو شمېر 14 ته پورته شوی. پاکستانی رسنۍ د لاهور د امنیتي او روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې د یکشنبې په ورځ د لاهور په یوهینا آباد سیمه کې د عیسویانو پر یوې کلیسا کې پرله پسې دوه ځانمرګ بریدونه شوي چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 15 زیات ټپیان دي. دوی وایي چې ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې کلیسا ته ننوځي خو د ساتونکو لخوا ودرول شول چې په نتیجه کې یو د کیتولیک کلیسا په دروازه او بل په کلیسا کې دننه په ځان پورې تړلي 14 دونکو مواد والوزول. دا پېښې ټپیان د لاهور بېلابېلو دولتي روغتونونو ته لېږدول شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پنجاب د ایالتي حکومت وران زعیم قادری له رسنیو سره په خبرو کې پر عیسویانو ځانمرګې برید اوغنده او دای په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګونو خود دی. وایي ترهګر غواړي د دې ډول بریدونو له لارې د پاکستان یووالي ته زیان ورسوي. ترهګر غواړي چې د دې ډول بېرحمه او ظالمانه حملو له لارې زموږ حوصلې پستې کړي. دا تروریزم د دې ناوړه پدیدې له منځه وړلو لپاره باید موږ سره یو شو. بلخوا په لاهور کې پر کلیسا د ځانمرګو بریدونو مسؤلیت د د پاکستانی طالبانو تحریک د جماعت احرار ډلې منلی دی. د دغه ډلې وایند احسان الله احسان پاکستانیو رسنیو ته ویلي چې دا برید د آفیه صدیقي بریګیډ جنګیالیو کړی دی. یوهن آباد لاهور ښار ته نږدې پرته سیمه ده چې ډېری اوسیدونکي عیسویان دي. د چارواکو په وینا پوجل شو او ټپیانو کې پولیس، ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. تر پیښې وروسته قهرجنو مظاهرینو د پیښې له ځایه دوه مشکوک کسان ونیول او تر وهلو ډبولو وروسته یې ژوندي وسوځول. د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې تر دې مخکې هم د مذهبي لږکیو پر عبادت ځایونو ګڼ بریدونه شوي چې په ترڅ کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. تر دې مخکې د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 28 نېټه د پېښور په کوهاټۍ کې هم د سینټ آل چرچ په نامه یو کلیسا کې ځانمرګي برید شوی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي وو او تر سلو زیات پکې ټپیان وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د لاهور ایالتي چارواکو او د پاکستان د نورو سیاسي ګوندونو سیاستوالو د لاهور په کلیسا کې ځانمرګي